د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. له یوې څخه تر دوو بجو په دې ګړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه دروو، مطبوعاتي کتنې هم را سره شته دی او په تازه حالات هم خبرو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسې د مشال ریډیو ریډیوي مجله اورئ چې په هغه کې تاسې ادبي او کلتوري په خبرونو باندې هم خبرېږي او نور داسې مسائل پکې هم څېړل شوي وي. خو لومړی بل نجیب عامر څخه خبرونه وو. نن سهار په پېښور کې یوه چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې 14 نورو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې د سونهري جماعت په خوا کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري ملازمین لیږدول ځای پر ځای شوی و. د پېښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت وایي
دیکه سیټ لاندې آی ډی پلانټ شوی و چې بیا تقریبا د سنری مسجد محمد شلیدلې دي او د کی سرکاري ملازمینو د پېښور ته راوړل دي. 15 خلکو ډیټس دي او 28 چې دي زخمی دي.
جوبل کسان نګدی لیډرېډینګ رختون ته رسول شوی دی. د رختون یو مسول غلام سبحانی مشال ډیو تویل یاد رختون ته ټول نه حاصل وخت کسان رسول شوی او چې نه هدش پکې جوبلو د جوبلو په منځ کې سو میرمن هم خودل کیږي. د بریر زموارد دوه ډلو قبول کړی دا د مجلس سیاسکری او لشکر اسلام ډلو. مشال ډیو ته د نامعلوم زینه د ټلیفون پر لیکو منله چې د حمله تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان د پوز لخوا د مارچ په 15 په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوزي عدالتونو 14 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. پوزوی په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په 2013 کال کې لس بهرني غرختون کې وژلې. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په اعدام محکوم شوی چې په ننګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه سوکه ده په یو کیمپ یې برید ترسره کړی و چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړی. پوځوایي په در زړول شوي کسان سخدریزه ترهګرو چا چې بخنه واړو. پوځوایي په اعدام محکوم شوي کسان سخدریزه ترهګر دي چا چې د ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې د لاس درلود چې ورکې پر سکولونو او هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسي کسانو وژنه شامله ده. په 2013 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځشنبه ورځې نه یو بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښبیدار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورختونو امکان دی. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په دورزنې سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی ویلو. د پاکستان سرکاري خبری آژانس ای پی پی وای چې ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث کوي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوي یو بیان تر مخه پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچ پر لپسې رابطو برخه ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل مشال لړیو ته ویل چې دا عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تیرې ورځې راهیسې پیل شوی دی. نوموړي همدارنګه وویل چې د سړک غاړې ماین په 2 چاودنو کې افغان سرتېری وژل شوی او د یو پولیس په ګډون 4 کسان وژل ټپیان شوي دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په اسمار ولسوالۍ کې 6 افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د ملي یووالي حکومت په روان کال کې د 15 خندونو سره مخامخ دی. نیکولس هسم د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو سیکورټي کونسل ته وویل چې د کابل حکومت باید د مخ په زوال اقتصاد چې د ټیټي ودې او د لوړې بیکارۍ سره مخ دی د ښه کولو، د طالبانو د شدید بغاوت د مخنیوي او د مخ په زیاتیدونکي او سره ویشل شوی سیاسي چاپیریال د ښه کولو لپاره مبارزه وکړي. دی وایي حکومت باید همدارنګه د نړیوال اقتصادي مرستې د خوندیتوب او د تلپاتې سولې په لورې د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نیکولس هسم وایي که په یادو شویو ننګونو کې په یوه کې هم حکومت د جدي مبارزې په کولو کې پاتې راغی، نو دا به په هیواد کې شدید سیاسي او نورې اغیزې ولري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولی چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومنې سیمه کې تر اونیو نیو پورې په خړو کې ږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې څه ناڅه یو نیم زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوریتا اوختی وو. په ایډومنی پندغالی کې شاوخوا 14000 کسان په داسې حال کې پکې دی چې ژوند کوي چې سختو بارانونو کې هم تا سخت زیان هم رسولې. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 10 نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 6 نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ له همکارانو مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پېښور کې 14 ګڼ کسان وژل دي.
تقریبا 8 بجې سهار سرکاری ملازمینو جو کوم بس هو د مردانو درګینا روانو، بالکل عین سنیری مسجد مخامخ او مین روډ د پاسا ایډی د سیټ لاندې اخیو هغه بلاشو.
مذهبي ګوندونو د پنجاب اسمبلی دا غنوي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې پر خزو د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوی. خو د قانوني چارو یو ماهر وای
کم قوانی جوړ شوی بالکل ټیک دی، د خواتینو تحفظ د پاره، د حقوق د پاره ډیر خاص قوانین دي او موږ به په پیټې کم دا خواهش لرو.
او په اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوی مجله کې به د نوو کتابونو او نورو مسایلو په اړه وره
تو پورې چې د نوو چاپ شو اثر او خبره دار جما درې کتابونه تفصیلي
دی په یو ځای باندې. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. اور دین کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په پېښور کې نن سهار یو 14 شوې ده. دا 14 په هغه بس کې شوې چې سرکاري ملازمین لیکدول. دا 14 د پېښور صدر سره د سنهري مسجد ته مخامخ شوې ده. زموږ همکار زلان یوسفزی لګ مخکې په دې اړه داسې معلومات راکړل.
دے وقت کے چکم موسم نو زخمیان و یا مڑ کسان و اغٹول لیڈرنگ ہسپتال طرح سوری شوی دی ال تکی چکم دا مڑو لواحقین دی یاری راروان دی و خپل خپل مڑی چکم نو خپل خپل کلو توڑی او چکم زخمیان کسان دی دا حاضی درملن روان را څنګه تاسو وړاندې وری سپی اپریشن عباس مجید مروت د پیخي پر ځای باندې کله مشال ریډیو سره خبرې کولې نه هغه د پینځلس مړو پخلې پر پیخه کې وکړه چې پینځلس کسان پکې مړې دي. له دې نه وروسته بیا ځینې حکومتي چارواکي لکه صوبایي وزیر عنایت الله او مشتاق غنی دی د پیخې په ځای باندې مشتاق غنی خبرې کړې وې. عنایت مشال ریډیو سره په لیډرینګ هسپتال کې هم خبرې کړې دي. هغه هم پنځلس د پنځلس مړو پخلې کړې دي چې پنځلس کسان په دې کې مړې دي او د لیډرینګ هسپتال د شمیرې تر مخه څلور څلوېښت یو بل کسان چې دي هغه د چودنې د هسپتال ته وړل شوي دي چې په هغې کې درې زنانا شاملې دي او یو پکې ماشوم دی. په هسپتال کې مشال ریډیو سره د پیښې یو عیني شاهد په ژوبل حالت کې چې کوم دی چې ژوبل دی هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې هغه د سنیری جومات مخې ته چې کوم دی هغه دوکان دی هغه د دوکان نه بهر ناست او قهوه اسکلا چې مخې ته تېرېدونکي دغې بس کې چودنه وشوه هغه وی چې د شیشو چې کومې چرې وي په هغې باندې هغه او ځینې ملګري نور چې کوم دوکانداران د دوکانونو مخې ته ناست وو هغې هم په دغې شیشو باندې ژوبل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ همکار ځلاند یوسفزی مو له پېښوره واورېده چې د نننی بمی چاودنې په اړه یې خبرولو. د چاودنې لکه څنګه چې تاسو واورېدل په پېښور کې په صدر کې د سنیری مسجد مخې ته شوې ده او په دې کې هغه سرکاري ملازمین په نښه شوي دي چې په دغه بس کې دفترونو ته تلل. دا هم درته وایو چې د برید ذمواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفونونو له لارې منل ده چې د حملې تر شا د دوی لاس دی. همداراز د پاکستان وزیر اعظم داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکو د برید په سختو ټکو کې غندلې هم دی. په دې اړه به ورته نور معلومات هم درکو. خو زموږ همکار غلام غوث د یو چارواکي سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا هم واورو. او د چارواکي د ډیپټي کمشنر ریاض مسعود دی چې د دې برید په اړه غږیږي. راځئ چې دا واورو.
تقریبا اته بجے سہار سرکاری ملازمین جو کم بس ہو دے مردان و درگینا روانو بالکل عین سنیری مسجد مخامخ وہ مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایک ہو آگا بلاش ہو
دا سے چودن مخکم پا دے بسونو کی شوی دے سیکرٹریٹ سسٹم دی تاسو اس سال آئی عمل دے دے دا مخی نولو دا پارا دا سیکیورٹی دا سختاولو دا پارا سا انتظامات پورتا شوی دی
گورا مخکم پا دماکی دیر زیادہ کدلے اوس حالات کا کمپیریٹیولی وګورې نو ډېر زیات خوشحوی دي. ظاهره خبره ده چې سهار ټایم وي څوک کاروبار ته روان وي ماشومان سکولونو ته روان وي سرکاري اهلکاران دفترونو ته روان وي نو دا یوه دباکه شوې ده. په ډېر وخت نپس شوې ده. موږ خو کوشش دی چیکنګ هم په هر ځای کې روان دی. تاسو وینئ چې کا پاکستان آرمی دی کا فرنٹیئر کور دی کا موږ پولیس دی هر ځای کې چیکنګ کوو. خو کلاو ایریا ډېرې زیاتې دي. په خبر تاسو ته پته چې ټرایبل ایریا ټوله گیر چاپیر بتاو تاو شوی دے نو دے وجنا کوشش کوم گا پورا کو خدا ایوا بدقسمتی سره دغه یو واقعیا وش بوله اوس.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور او د ډیپټی کمشنر ریاض مسعود خبر مور د چیز مونږ همکار غلام غوث سره کړی می د پیښور د بمی چاودنې په اړه. په بس کې دغه چاودنه چې سرکاري ملازمین په نخ کړی پنځلس کسان یې وژلی دي. او دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې په 2012 کال او 2013 کې هم ورته چاودنې شوې وي. تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې په دې اړه مختلفی ویډیوز او رپورټونه کتلی شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ فهم دي امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. او وسم ل سواد څخه تاسو ته یو ریپورت درورو. په سواد کې د ځنګړو پولیسو سرتیري وای صوبې حکومت ورته لتهرو دریو مشر رئیس تنخانه د ورکړې چې لقبلې د دوی جون په پور اخستو روان دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه مهال چې په سواد کې نامنی و او نور پولیس تلو نو دوی خپل دنده تر سره کوله او پیری کولی خو اوس حکومت نه کار پخی او نه هم ورته تنخواګانې ورکي. نیاز احمد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو پرنګ سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتی کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسي راته تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه منګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د درې میاشتو زموږ تنخواه بنده او دکانداران موږ نور نسیانه راکوي واړه سکولونو ته دغه پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا دخله لویه خبره ده چې هغه اکثر وچې سکول ته دوه لس روپۍ راکوي نو لس روپۍ را سره نه وي او دکانداران نه خو نسیا راغستي دي موږ
تنخواہ دا نیولی دا موږ چې متدا تنخواه زم پټه ملایي دوه بچی زمغا غلاس خلاص په پیروانی زم غریبواله دي ټول پولیسو غریبواله سپیشل پورس 2400 کسان دي پولیس دي دا ټول غریبواله چانه 100 روپے قرضه چانه 200 روپے قرضه
د غرنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار پیسل نومان زیاتوي چې دوی یو شمیر تنن د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دي.
زمغا سو تقریبا سکم او بیس 40 مرګری شهیدان شوی دي په حالاتو کې دوران لوټه او اغه تا اغه کیسه مشوهده پیګه جم نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی والا چې زموږ سره یوځای کانټریکټ باندې برتی شو هغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېږل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمین او داغوی سره یوځای برتی شو نو حکومت له پکار چې یاره مونږ هم ریګولر کی.
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل ځانګړي پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته وړاندې کوو او دغه اوس چې تاسو کوم خبرونه واره دي د خبرونه هم تاسو ته نن د ورځې په ګډو کې له مشال ریډیو خبريږي. په دې کې د مشال ریډیو مجله د دې غړي په باقی پاتې نه بغنټه کې درته خبرو خو یو ریپورت د قبلي سیمو زینو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړی د چور سره سمبا پاغو سیمو کې خونځي تړل کیږي چې په کې ل اویا څخه کم زده کوونکي داخل وي. د تنظیمونو وای په قبلي سیمو کې واړ لمخه د تعلیم حالت خراب دی او حکومت له دې ډول اقدامات سره لا پسې خرابول غواړي. زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د فټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ فټک کمیشن آف هیومن رائټس او فټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبیلی سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسی رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسی بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبد الله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي کول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومان نه د حق تروړي
موږ بارو مرو چې خبر کی خبر نه سي منلای نو اسلام آباد ته بزو او موږ به واکمن خلکو دروازې ته کوچه موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دی ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاسه جبر دی دوی دا یو د تعلیم اختیار په موږ باندې لاګو کو نو موږ نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو
د فاټا تعلیمی اصلاحي جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمی ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فاټا د ماشومان سره زیاتې دي
یو خو د فاټا رول د اسکولونو په بمونو وال وځول سل هغه لپاره باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زموږ د نور اسکولونو د بندېدو ډیره ویره ده هغه وجه دا خمر دا احتجاج کړی چې دا موږ نه منو دې پالیسی کې دا ویل دي چې کوم پرایمري اسکول دی دا بیا ونه کم تعداد ماشومان وي نو دا به موږ یا سنگل ټیچر اسکول جوړو یا به دا د دې ځای نه بیا شفت کوو بل ځای ته نو چې بل ځای ته شفت کیږي اته په کرایټیریا کې د 2 کیلومتر نه واخلې ته 3 کیلومتر کې یو اسکول د بل سکول نه لري وي نو دا به موږ ماشوم 6 کیلومتر یا 15 کیلومتر د خپل کور نه دی نو دې کې بیا د امن مسالم راتلای شي او نور مسلې هم ډېر دي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم د چې فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د سې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نیوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي ایسا خلکو د سیو رائے دا چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز دي نو د غزي کې یا تعداد کم ده یا د سکول نمبر شي نو پرونه په دې کې ما سیکریټری صاحب سره خبره شوی و هغه هم د دې سیر شوی دا چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په غزي کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو د سکولونو به دوله دوباره مستاد کو دا یو په خن نیت باندې پالیسی جوړه شوی دا
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې و نه شوې سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوې دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه هر ورځ سره نه هګینټې وړاندې کیږي د پاکستان مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غکړې چې د خزو ساتنې قانوني مسوده د بیرته واخلې او د اسلامي نظریاتو کونسل په مشوره د نوې مسوده جوړ کړي د ګوندونو تیر مازیګر په لاهور کې تر غونډې وروسته په بیان کې ویل په هیواد کې لوا وار لمخه د خزو حقوقو ساتنې قوانين شته چې باید پر هغه سم عمل وشي خو په امدې حال کې د بشر حقوقو ادارې وایي چې پر خزو د زور زیاتی د کمولو او مخنیوي لپاره د قانون ډیر ضروری دی رابع کرم خان په دې اړه رپورت لري
د مذهبي ګوندونو د ښځو د تحفظ قانون واپس اخیستو په لړ کې حکومت ته 28 مارچ پورې مهلت ورکړی دی او ویلي دي کدا واپس وانخستې شو نو په 2 اپریل اسلام آباد کې د علماو په یو کانفرنس کې به د دې خلاف د یو نوي تحریک اعلان کیږي د لړ کې 13 ورځ په لاهور کې د جماعت اسلامي مرکزی دفتر منصوره کې د مذهبي ګوندونو یو غونډه شوې و په دې ګوندونو کې جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام فیډلا جمعیت علماء اسلام سینډلا او مجلس وحدت المسلمین ډلې ګډون کړي وو د جماعت اسلامي مرکزی دفتر نه جاری شوی اعلامیه مطابق چې مذهبي ګوندونه په خزو د هر قسم د تشدد خلاف دي، خو پنجاب اسمبلی چې کم قانون منظور کړی دی نو هغې سره ټولنه کې د طلاق شرعي سیوا کېدای شي. د اعلامیې تر مخه چې ملک موجود د خزو د حقونو تحفظ په اړه په قوانینو دی سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي، او د کورني تشدد اصل وجوهات چې پکې غربت، جهالت، ګراني، بیروزګاري، د جهیز ورکولو رواج او ښځې د وراثت نه د محرومولو د سلسلې خاتمه دې وکړی شي. په دې موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه.
آرټیکل 31 کا کلاس نمبر 1
تو قانون آرټیکل 38 د لومبي شک مطابق چې د پاکستان مسلمانانو لپاره انفرادي او اجتماعي توګه به اقدامات وچتول کیږي، د سم مطابق چې هغه د قران او سنت مطابق ژوند تیر کړي. دا د انتقاز ده چې زموږ کورنی نظام د شریعت مطابق وي. آرټیکل 15 مطابق د پاکستان ریاست به د واده، خاندان، د مور او د ماشوم حفاظت کوي، نو د دغه قانون په نتیجه کې حکومت د دې خلاف اقدامات وچتوي.
یادوي د ښځو د حقونو د تحفظ قانون پنجاب اسمبلی نه په دې ورسو کې منصور کړی شوی دی. د قانون تر مخه کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد، د بدکلامۍ او د سایبر کرائمز به مخنیوي کیږي. د قانون کې دا هم ویل شوی دی چې د تشدد ښکار یوه ښځه به د کورنۍ شي وسل کېدی، سړی به د کوره دوه ورځو لپاره وسل کیږي، او د کور د اخراجاتو ذمېواري به هم پوره کوي. پاکستان د سپریم کورټ وکیل او د قانوني چارو کارپوه اجمل خان وایي چې پنجاب صوبه کې منصور کړی شوی قانون د پاکستان آئین او قانون مطابق دی. د په وینا چې ملک نوی قانون د ملک د آئین د اصولو تر لاندې جوړول کیږي.
قوانین جوړ شوی دي، بالکل ټیک دي، د خواتینو تحفظ لپاره، د هغوی حقوق لپاره ډېر ښه قوانین دي، او موږ خو به ټپي کې کوم دا خواهش لرو چې دلته هم زموږ د پروینشل اسمبلی چې کوم دی خواتین لپاره هم دغه شانتې ایکس دغه کې د سنگل فیملی کوټ هک لاندې د خواتینو او ماشومانو حقوق لپاره، چاهے آدم مہر په شکل کې وي، مینٹیننس په شکل کې وي، یا نور چې کوم هغه سره وابسته کوم حقوق دي، هغه سلسله کې دلته مترامي موشي.
د ذکر د 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم سره د ملاقات نه پس ویلي وو چې هغه د بل ردوي، او وزیر اعظم نواز شریف د قانون په اړه د نظر سانې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دا دی هم یادوي چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل هم د پنجاب د ښځو د حقوقو تحفظ په اړه د قانون رد کړی وو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو، کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر چوکۍ په یو چک پوسټ او د یو قاضي یا جج پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي، جبکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواکونه رینجر وایي چې نه یوازې 14 مشکوک کسان نیولي، بلکې په ښار کې د وسلوالو برید یوه لویه هڅه شنډه کړې هم ده. په دې اړه نور معلومات د محمد عمران په رپورټ کې ورو.
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبه په شپه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي. دوی چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانا او بل ډیفنس کې د یو جج په کور، دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه دی چاودېدلې، او مومن آباد تانا باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې د منه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه. د دې لا پلټنې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود بیان، قاری سیف الله او د شمالي وزیرستان تحریک طالبان مجلس عسکری د دې پیښو ذمہواري منلې ده. نیم فوجي ځواک رینجرز ویان دوایي چې د خار شاه فیصل کالونې نه شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه دوه لوی او اوه وړې مشین ګنې، 13 ټوپکې، اوه تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابیلو سیمونه او ملزمان نیولي، چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومیتن د اغوا یا تختونې کوونکو ډلې مشر هم شامل دي. تور جوړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک پتیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیس ځاني زیان پکې نه و شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووی راپورونه،
انځوریزی ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com اردن کو تسی مشال ریڈیو اور دا ہم درته چنن په نړیوال شلوریز کپ کې د بنگلاديش او پاکستان میچ ته یو غنټه پس دا شروع کیږي په بتاس نور تازه معلومات په دې اړه درکو خو خو د خبرونو نیمایي تر ورسېدو بلکې د خبرونې نیمایي تر ورسېدو د خبرونو لنډیز بور سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمې چاودنه شوې ده. پېښور د پولیسو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. د برید ذمهواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال لړیو ته د نامعلوم ځاینه د ټلیفون پر لیک ومنله چې د حملې تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان پوز لخوا د مارچ په 15 په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوزي عدالتونو 14 کسانو ته ترهګرۍ اړون په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. پوزوای په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې لس بهرني غرختون کې وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. خو په دواړو پیښو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. هلته بېګا د کراچۍ رینجرز ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده او خلک دې هنګامي حالاتو ته ویښوبېدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبې په ورځ په دوه ورځني سرکاري دوره پاکستان ته ورسېد. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی وایي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. امریکا ټلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنس ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټس ګوند هیلری کلنټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بریاوې ترلاسه کړې. اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واوریدل. د نجیب عامر یو بل خبرونه هم درته خبرو. مخکې موږ سره واده وکړو چې د مشال ریډیو مجله درته لرو. راځي چې دا ورو ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بل اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري. په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري. د اسکر د مستند فلمونو جایزه پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبره خبري یاج سپورې چې مور ریس وویل چې 40000 ډالر ز خپل جیب څخه در کوم او 40000 ډالر به د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو پاړه د یو نوی سریال خبرې دوه افغانان را پارهولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب پاړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب وو چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی. هغه کاریسونو بورسین پیدا کړی دی. هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول راته ګران دي. دا غو پیسې
نور مطالب هم را سره شته خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړون کې شرمین عبید چنای د سک کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس اینجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه د ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټي هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 425,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوی اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالق داد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف ژورنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحل چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده. خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو سره کار کویم. زما فلم د افی پاره دی او د بخښنې پاره دی، او په دې چې قوانین څنګه پیچل شوی دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو، او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اورید. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خبرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاڼې.
ډېر زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم تېر ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نو لومړی کتاب چې کوم دی، نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې وختونه نوم دی، که نه وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې پسند دی یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی، نو هغه لنډې کیسې دي د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شعر هم ډېر مینهوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی. خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي، نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینهوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینهوالو نه، د شعر د اړیکو سره انشاءالله دی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بنده بیا یو تن ده خامخا میسیسې کېره اوس چې شعر ورپسې راشي. نو دا ده چې یو کتاب مې تیار کړی دی، هغه شعر انشاءالله ډېر زیات شي.
صحیح. مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي. خو تر هغې وړاندې که زموږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زموږ د خپرونې د لارې په لطف کوي، خوشحاله به شو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟ د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو.
واه، ډېر
زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یم. دا تپوس نستانه دی، اوایا تاسو یم. دا تپوس نستانه دی، اوایا تاسو یم. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډیر بلا خواږه یم.
ډیر ډیر ډیر.
او هسې راته بد وایي، هسې راته بد وایي، نه جانانه
د مشال راډیوی مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي. خو پښتانه سړي هم له چانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړي چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همت ونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي، خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زړونه کاږي په نوم اوس اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال راډیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته وکړم، د دې سوچ ته ولې زما نظر ور واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیرې ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کم وخت چې موږ د ادي چټي ورته نیم چټي چې هغه باندې موږ براو ته زب کور تر عالم د ماشوم بابا ما کور تر ساره نو باید ماشوم څه کیسه په ما سره ورځ کور تر راځي نو له ته ویل ما سره چې په الله وکه بل ورځ چې په زرا عالم سکول کې باید ماشوم ویل بدل تر راځي هغه یې شروع ده خو ستووزه دا ماشمان تنگی دا خدا رنگا یو د چان ناجایز اولاد یو شپ دا کړی ته اوس لغه سره اوس زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواشتي چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا مالک لیدي
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپل پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي خو چاپول یې ګران دي د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبره درسته ده چې ما ته ډېر ملګري وایي چې بیا ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې کتابونه مه ورکوه مفت خرڅوی او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي څوک استفاده ځینې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول یې راته ګران دي د هغو پیسې زه نسم پر کولی دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي د هغه د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زخه زما لخوا زخه پولې اجازه ته ورته زنه پیسې پر ګټم او نظما ودی ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کیږي له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لورې ته اوښتی دی
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډېره اوسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو او ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي زه په خپل ذاتی تو شاعري خوم کوم خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده لما سره ازما یو ټولګم ستا خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی یو ازما تنده شماتېږي چې کم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولی سم
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې که آسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي له نوموړي سره د مشال راډیو همکار احمد تکل خبرې کړي
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړله او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي د مقبرې خبرې یاجس پولیس جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه و تاسو ته درکړم نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مقبره به په طبیق کې جوړ کړو
جهانی صاحب په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي خو دا یوازې کافي نه ده ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي نو په دغه اعتباد باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست
د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په کې د علوم اکاډمي، د اطلاعات او کلتور وزارت، د عالي تحصیلات وزارت او د اغراض کچېری ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو باندې استادان برخه ولري. نو یو علمي څېړنه به وشي، آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به چې فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره واستوي، او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعه ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل،
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر 15 کال چې کوم دي پیغې شي ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه به په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوز به رسولو. پیغې شي سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو، د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نه نشانی مشته نشي لیدلې چې د دز د مارکس پلاټن شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنت سکړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سکړی وي سره د واده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورینا تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل، خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه،
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چکیم اواز اوچت کړی وو. کیم سویر صحافیون نه مسئلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې سمرا صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي، سخت تکلیف کې دی. عوامې د خلکې د پوره چکیم کلام او کیم اواز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیمه واده د صحابیون د شهیدون سره شوی وي، هغه د خامه خوه ته پیراکو قبلی صحابیون ته تفوض ورکړ شي، د دې کیمه تفوضات وی عدالت لري.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جزو ګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی وو، پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخ ته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ، دغه نوی انداز زه دا وایم چې دا مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات وکړو د دوی پر رد کې هم لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او هم دغه سلسله تر دې دم روانه ده نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځیدلې
شاعری وا دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کا کارسن مورسین پیدا کړی دی هغه سړتو بکر پیدا کړی دی هغه اپکری پی پیدا کړی دی کومګه دغه راش خدای خدمتگار تاریخ نو التن پای کې شاد محمد میګي او د پیدا سی چکم کردار دی بیاج بن خټک سی راغن نصرو کو داغه شاعری وا کا ڈراما لیکل کا افسانہ لیکل کا غسل کری دی نو هغه مکمل بلاغ باندې مزاحمت ادب باندې داغه کړه وکا کړه مزاحمت ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی
ترقی پسندی جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي وسو په دې خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سچو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي مزاحمتی ادب داسې د بهر نه راغلی دا د دې خپل پیداوار دی دلته یو کلونیزم بیکګراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول
مشر منګي په سر ولاړه تاسو سنئ کول دلته په خاب او خاب درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوځې دو تا تماشا کړه خیبر را نڑے دو تا تماشا کڑا د زان خرسو اربابانو پی خورا د دیوانو د پیریانو پی خورا
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 20 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفی اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډیر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.